په زغرده لاس لري او د زرهاو خلکو د وژل کېدو سبب ګرځي. او نن به په امریکا کې د هغه عسکر محاکمه پیل سي چې د ویکیلیکس ویبپاڼې ته یې د سري معلوماتو په د ورکولو په تور له څه مودې راهیسې سوالونه ورڅخه کېدل. دی برادلي مینینګ نومېږي، 25 کلن دی او واشنګټن ته نږدې به د امریکا پوځي محکمې ته حاضر سي.
دوستانو خبرونه مو لحظه رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه او زموږ په نورو خبرونو کې د خبرو شو خبرونو او ریپورتونو په اړه نور تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. هلته کولی شئ تازه ویډیوګانې همدارنګ ریپورتونه او خبرونه له تصویرونو سره پیدا کړئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم شته چې په هغه سره تماس نیولی شئ. اونیس پروګرام تر ازو ځوان فکر پروګرام وړاندې کیږي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا اوت پان يم د ځوان فکر د نن ورځې موضوع مده په مدني فعالیتونو کې د ځوانانو ونده. د بحث ګډونوال مودي لیکوال او ژباړن عارف الله حق فرست، د مدني ټولنې یو تنفال او د وختون کلتوري ټولنې غړی اسماعیل لاروی، او همدا ډول په پکتیا کې د مدني ټولنې یو تنفال عبد الله مخلص. ټولو ته خرغلاست وایم او هیله ده چې د خبرونې تر پای را سره پات. د ځوان پیکر خبرونې درنو اوریدونکو، زمونږ د نن ورځې دغه موضوع په درې برخو ویشل شوی. په لومړۍ برخه کې به په مدني ټولنه او مدني کارونو باندې خبرې وکړو. د ځوان فکر په دویمه برخه کې به د یادې موضوع د کار پر اغیزو باس وکړو، او د خبرونې په دریمه برخه کې به د پکتیا مدني ټولنه د فعالیتونو د څرنګوالي ترڅنګ په دې وغږیږو چې په تیرو اتو کلونو کې دغو مدني ټولنو کومې لاسته راوړنې لرلې دي او څومره ستونزو سره مخ دي. په سر کې هم د مدني ټولنو په پیژندګلوۍ خبرې کوو. له اسماعیل لاروی څخه به پښتو مدني ټولنه څه ته ویلای شو؟
مدنیت یا ښاریتوب چې موږ ورته وایو، د ټولنپوهنې د لوی عالم ابن خلدون په وینا باندې چې تمدن یا مدنیت د بشر اجتماعي ژوند دی. کله چې انسان ټولنیز ژوند غوره کړي، کله چې د انسانانو یو ټولنه یوه ډله په ټولنیزو کارونو باندې بوخته شي او ټولنیزې چارې په مخ باندې بیایي، نو دې ته موږ مدني ټولنه ویلی شو. او د ښاریتوب یا ګډ ژوند او ټولنیز ژوند ته موږ مدني ژوند ویلی شو.
کوم کارونو ته باید په مدني ټولنه کې موږ او تاسې لومړیتوب ورکړو؟
مدني ټولنه لکه څرنګه مو چې مخکې یاده کړه، د ګډو کارونو یا ګډو فعالیتونو ته مدني فعالیتونه موږ ویلی شو. که چېرته د یوې ټولنې ټول غړي په همغږي سره د ستونزو د ورکاوي او د پرمختګونو د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې وکړي، نو دې ته موږ مدني فعالیتونه ویلی شو. هغه که په مطبوعاتي برخه کې وي، هغه که په علمي ساحه کې وي، هغه که په د ټولنې د نورو ستونزو د نورو پرمختګونو په برخه کې وي، خو هر هغه څه چې د ټول ټولنې لپاره وي هغه مدني فعالیتونه دي. او د دې مدني فعالیتونو لپاره د ټولنې د هر قشر هر فرد مسؤلیت لري، او هر فرد په دې برخه کې مسؤول ګڼل کېدای شي تر څو مدني فعالیت وکړي او د خپلې ټولنې د بهبود لپاره کار وکړي.
اکبر صاحب، تاته راځو، تاسو په نظر مدني ټولنه یعنی څه، یا کوم کارونو ته مدني کارونه ویلی شو؟
لکه څنګه چې لاروی صاحب وویل، په د هر ډول پرمختګ لپاره په ټولنه کې همدارنګه د ستونزو د له منځه وړلو لپاره د خلکو او عامه ذهانو د رابیښولو په برخه کې ټول هغه څه چې یو ټولنه کوي هغه مدني ټولنه ده. دغه فعالیتونه مدني فعالیتونه دي. په دې برخه کې دوی زیاتره مدني ټولنې له باید له رسنیو نه کار واخلي، مثلا له چاپي رسنیو نه، چاپي برخه کې مثلا د نورو میډیا نه کار واخلي، همدارنګه غونډو جوړولو کې، د نورو هغه ټولو فعالیتونو برخه کې چې د ولس اذهان پرې راوي کېدلی شي، پوهاوی رسېدلی شي د خلکو غوږونو ته، د چارواکي خپلو تیروتنو ته متوجه کولی شي، او ټولې هغه لارې سنجولی شي چې ستونزې پرې له منځه وړل کېدای شي.
تاسې په نړۍ کې د داسې مدني فعالیتونو مثال ورکولی شي ونیسی هغه دې تغییر راوستي.
رښتیا هم کنور د نور نړۍ تاریخ ته وګورو، زموږ د ګاونډي هیوادونو تاریخ ته وګورو، په پاکستان کې، په هند کې، په نور ډیرو ځایونو، په نور نړۍ کې، په اروپا او امریکا کې هم دغه ځوانان دي چې د مدني فعالیتونو له لارې نه یې حتی انقلابونه راوستي دي، ناسمې حکومتوالۍ چپه کړې دي، فساد په ضد باندې غټې غټې مبارزې کړې دي، نور ډیرو غټو ټولنیزو ناورینونو په ضد باندې مبارزې کړې دي، حتی خپلواکۍ یې لاسته راوړې دي او بیخي خپل هیوادونه د پرمختګ پر لار روان کړي دي.
لاروی صاحب، تاسو راتوئ په کومو هیوادونو کې مثالونه ورکولی شئ؟ لکه اکبرس صاحب ویلې، مدني ټولنو فعالیتونو حتی حکومتونه چپه کړي دي، انقلابونه منځته راوستي.
د عربي نړۍ اوسنۍ جنگونه چې وګورو، اوسنۍ بدلونونه، تحولات چې وګورو، دا ټول د هغه چا لخوا نه رامنځته شوي دي چې هغوی مدني فعالانو، هغوی د ټولنیزو هلو ځلو په صورت کې په لیبیا کې هم بدلون راوست، همدا ډول اوس چې په سوریه کې کوم بدلون را روان دی، دا ټول د مدني فعالیتونو د همغږي کېدو، د مدني فعالیتونو د زیاتېدو نتیجه ده چې هلته بدلونونه راځي. که څه هم دا بدلونونه ځینې زیانمن هم خیژي، خو هغه د بدلون فکر خلکو ته ورکوي، ورکول کېدل او په یوه سیمه کې د ناسمې حکومتوالۍ، ناسم نظام په وړاندې د خلکو را بیدارېدل، د خلکو را پورته کېدل او د یو بل غوره نظام لپاره هلې ځلې کول، دا موږ د مدني فعالیتونو په برخه کې بېلګې بللی شو. داسې که موږ وګورو په افغانستان کې هم اوس وکتل شي، په اکثرو سیمو کې ځوانان غونډې کوي د اداري فساد په وړاندې، د اداري فساد په وړاندې د مبارزې هلې ځلې کوي، د ښې حکومتوالۍ د راوستو په برخه کې هلې ځلې کوي، چې دا زموږ د هیواد لپاره هم یو ښه راتلونکي زیری بللی شو.
مننه لاروی صاحب. مخلص صاحب، کتره توی په مدني ټولنه کې یو ځوان پیس خپل کارونو یا رول ته په کومه سترګه ګوري؟
تپن صاحب، لکه څنګه لاروی صاحب چې ویلې، مدني ټولنه انقلابونه راوستي دي، دی پاسی دی دی چارواکو دی پسات پړې ډیر بدلونونه راوستي دي. نو که چیرته ځوان غواړي چې دی پرمختګ وکړي او په ټولنه کې بدلون راولي، نو کولای شي چې یو ځوان په ټولنه کې ډیر ښه رول ولوبوي او خپل فعالیت وکړي. همدا د ده یوازینۍ د پرمختګ یا د بدلون لاره ده چې دی په مدني ټولنه کې ښه رول ولوبوي او کار وکړي او یو بدلون رامنځته کړي.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اورېدونکو، د نن ورځې موضوع مو ده په مدني فعالیتونو کې د ځوانانو ونډه. د بحث ګډونوال مو دي لیکوال او ژباړن عارف الله حق پرست، د مدني ټولنې یو تن فعال او د وختون کلتوري ټولنې غړی اسماعیل لاروی، او همدا ډول د مدني ټولنې یو بل فعال عبدالله مخلص. دوی په باس کې برخه را سره لري. د باس دویمه برخه ده. د ځوان فکر په دویمه برخه کې به د یادې موضوع د کار پر اغیزو بحث وکړو. په لومړي سر کې هم د عارف الله حق پرست نه پوښتو، د مدني ټولنو کار اغیز په مستقیم او غیر مستقیم ډول په حکومتونو او ټولنه باندې کراته روښانه کړی.
په ټول نړۍ کې کومو ګورو د نړۍ سیاسي تاریخ ته، د اوسنۍ او نوې نظامونه چې په نړۍ کې کله رئیس پیدا شوی دی، سیاسي خوځښتونه را پیل شوی دي، د هر بدلون لپاره سیاسي ګوندونه راپورته شوی دي او بدلون راوستي دي، په ټاکنې ګټلې دي، خلکو د خپل پیغام رسولی نه، بلکې سیاسي بهیرونو کې زیاتره ونډه چې همدغه ځوانان او ځوانان چې هغه ټول همدغه مدني فعالانو چې ورسته سیاست ته ورګډ شوي وو، سیاسي ګوندونه جوړ کړي وو، بیا لکه خپل هیواد له ناورینونو ژغورلی دی. د شلمې پیړۍ په پیل کې د باچا خان غورځنګ هم خپله د مدني فعالانو غورځنګ ورته ویلی شو، ځکه غړي ټول لیکوالان، شاعران او ادیبان وو، او داسې خلکو چې رښتیا هم بدلون غوښته. په هند کې هم همداسې مثالونه دي. اوس یې لکه عربي صاحب چې د عربي نړۍ مثالونه وړاندې کړه، دا ټول پوه خلک دي، همدغه مدني فعالان دي، ځوانان دي، چې اغیز یې همدغه دی چې بالاخره یو وخت کې د دوی هڅې رنګ راوړي او هغه څه چې دوی غواړي او هغه څه چې لاسته راوړلي دوی د هیواد نیکمرغي بولي هغه په لاس راوړي.
زموږ په وطن کې د دې ډول فعالیتونو اغیز که په لنډو راته ووایي،
په تیرو کلونو کې له انقلاب نه پخوا، په 1945 کلونو کې او لږ نه پخوا، دی ویخو زلمیانو ګوند چې په افغانستان کې رامنځته شو، د خپل یو ډېر ښه مدني فعالیت وو چې په سیاسي فعالیت باندې وو، خو دا په دې کې ټول غټ غټ لیکوالان، شاعران او د ادب ستوري وو چې د دې هیواد د ولسونو غم ورسره وو. دوی یعنی په هم پر رسنیز ډګر کې، هم په چاپي او نورو برخو کې، او همدارنګه په ادبي برخه کې، په علمي برخه کې دومره خدمت وکړ چې ډېر زیات لارویانې پیدا کړ، او د استبداد پر ضد چغه پورته کړ، د استبداد پر ضد غږ پورته کړ. که زور کوي په ځمانه او بل اخره که څه هم دوی غوند او د فعالیت د بهیر لمنځ یوړل شو خو بیا هم یوازې په شکلی بنا لمنځ ولړ په عملی بنا باندې ډیر داسې خلک پیدا کړی چې تر نن پورې هغه بهیر روان دی
مننه لاروی صاحب که ته خپل نظر راته څرګند کړي په دې برخه کې
د بیان ازادي د کار ازادي دا هغه څه دي چې د مدني فعالیتونو په نتیجه کې رامنځته شوي دي او زموږ په هیواد کې هم په وروستۍ لسیزه کې چې کوم بدلونونه راغلي دي کوم تحولات راغلي دي یوه ګټه چې موږ کړې ده په تېرو ورځو کلونو کې هغه کېدای شي دا وي چې د نورو وختونو په پرتله باندې مدني فعالیتونه اضافه شوي دي دلته سیاسي ګوندونه جوړ شوي دي ځوانانو فرهنګي او ادبي هلې ځلې پیل کړې دي همدا ډول محصلینو ټولنې جوړې کړې دي په هره برخه کې حرکت یو تحرک رامنځته شوی ده او د دې حرکت له مخې په ټولیز ډول باندې دوی کار کوي په هره برخه کې موږ وګورو مثلا د محصلانو ټولنې جوړې شوې دي بل د ټولنې جوړېدل یو مدني فعالیت دی همدا ډول د لیکوالانو شاعرانو ټولنې جوړې شوې دي همدا ډول سیاسي ګوندونو موږ وګورو په سیاسي ګوندونو کې زموږ زیاتوالی راغلی دی او زموږ د ټولنې اکثره افراد چې دي اوس د دې هڅه کوي چې په ټولنیز ارګان کې ځان داخل کړي او د یو ټولنیز ارګان له مخې خپل فعالیتونه خلکو ته وښيي او هغه څه چې د په زړه کې دي هغه ترسره کړي
مننه لاروی صاحب یوه بله پوښتنه زه دلته راولاړیږي هغه دا ده د مدني ټولنو په واسطه د ټولنې په مخ کې پراته خنډونه او هغه منفي دودونه یا ستونزې څنګه له منځه وړل کېدلی سي
دا چې دا یوه تکراري خبره ده چې افغاني ټولنه یو سنتي ټولنه ده خو دا په ځای خبره هم ده ځکه چې دلته دودونه عقاید چې دي هغه تر اوسه پورې حکیم پاتې دي په دې ټولنه کې هغه زاړه دودونه زوړ کلتور او زوړ فرهنګ ماتول اسانه خبر نه ده او په داسې یوه ټولنه کې چې زوړ فکر حکیم وي هلته د نوي فکر ایجاد د نوي فکر رشد دا ډیره ګرانه خبر ده او دلته اوږد مزل ته اړتیا ده دلته لا هم موږ وګورو په هیواد کې او په ځانګړي ډول په سویل ختیځو تکرا شو دلته که وګورو لا هم زموږ په سیمو کې ملکان حکیمان دي لا هم زموږ د کلیوالي سیستم د کلیوالي نظام د ملکانو او خانانو تر اغیز لاندې ده نو دلته لومړي سر کې خو همدا ملکي او خاني سیستم ملکي او خاني نظام د مدني ټولنې په وړاندې خنډونه ایجاد کړي دي ځوانان نه پرېږدي چې مدني فعالیتونه ترسره کړي او په مدني فعالیتونو کې برخه واخلي دویم د امنیت خپله هر څه چې دي هغه په سوله او ټینګ امنیت کې په ښه ډول باندې ترسره کېدای شي دا چې زموږ په سیمه زموږ په هیواد کې په بشپړ ډول باندې سوله او امنیت نشته نو دا د مدني فعالیتونو د غونډو د ناستو د ورکشاپونو سیمینارونو د ځوانانو د راټولېدو او د نورو مدني فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه جوړوي همدا ناامني همدا د امن ترنګلی وضعیت د دې تر څنګ د دولت لخوا نه پاملرنه د مدني فعالیتونو